افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونه ته مو نوري هر کله کوم په لیدې سات په خبرونو کو. د طالبان حکومت تایید کړ چې د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګون مشر مولانا فضل الرحمن ته د کابل د سفر بلنه ورکړې ده. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد په دې اړه په یو ویډیو کې چې ملي راډیو ټلویزیون نن په خپله ایکس پاڼه کې خبره کړې ده داسې ویلي:
رهبر جمعیت علماء اسلام پاکستان
د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګون مشر محترم فضل الرحمن دعوت شوی چې کابل ته راشي. طبعا د افغانستان د خلکو او د اسلامي امارت لنیت او اراده څخه د پاکستان خلک خبرولی شي.
میتونه مردم پاکستان د آگاهی قرار بده.
خاغلی مجاهد زیاته کړه د طالبان حکومت غواړي چې د تبلیغاتو مخه ونیسي او موجود حقیقتونه د پاکستان د خلکو سره شریک کړي. د په وینا مولانا فضل الرحمن په دې لړ کې خرو لوبولې شي. پرون جمعیت علما اسلام ګوند په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر لیکلی و چې په اسلام آباد کې د طالبانو سفیر سردار احمد شکیب د فضل الرحمن هستوګنځي ته ورغلی او هغه ته د کابل د سفر بلنه ورکړې ده. پر افغان طالبانو د پاکستاني چارواکو له تورونو په ترڅ کې د پاکستان د بلوچستان له اطلاعاتو سرپرست وزیر جان اتسکزي پرون خبرداری ورکړ چې د طالبانو د حکومت له لوري ترهګرو ته د پناه ورکړه او ملاتړ به ویجاړوونکې پایلې ولري. د چې په یوه خبري غونډه کې خبرې کولې وویل چې پاکستاني چارواکو طالب چارواکو ته په زړونو ور یاده کړې چې هغه ترهګر دی پاکستان ته وسپاري چې د ده په وینا د افغانستان له خاورې په استفادې په پاکستان کې بریدونه کوي. ښاغلی اتسکزي همدارنګه نن په خپله ایکس پاڼه پخواني ټویټر کې لیکلي چې د کونړ پر سیند یو بند جوړولو لپاره د طالبانو پریکړه یو اړخیزه ده او هغه کیدای شي د دښمنۍ یو اقدام وانګیرل شي. طالبانو د دې وروستیو څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې د پاکستان د تورونو دردولو تر څنګ ویلي چې پاکستان د خپلې ستونزې په خپله هوارې کړي. د زده کړو لپاره نړیوال مشارکت شبکې اعلان وکړ چې د افغان ماشومانو د زده کړو د ملاتړ لپاره 110 میلیون ډالر ځانګړي کوي. دې شبکې پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل چې هیله لري له دې پیسو به چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف او د سیف د چلډرن ادارو ته سپارل کیږي، په ټول افغانستان کې تر 2,600,000 زیات ماشومان ګټه واخلي. د زده کړو لپاره د نړیوال مشارکت اجرایي رئیس لورا فریګنت وویل دا مرسته به افغان ماشومانو ته د زده کړو لاره هواره کړي او همداراز بل هغوی سره د زده کړو په برخه کې د سویې په لوړولو کې مرسته وکړي. د دې شبکې په خبر پڼه کې همداراز راغلي چې د دې مرستې څه باندې 9.5 میلیون ډالر به د یونیسف له لارې ولګول شي او 5 میلیون ډالر نورې به سیف د چلډرن ماسې ته ورکړل شي چې د زده کړو د کیفیت پر ښه کولو یې ولګوي. دا مرستې داسې مهال کېږي چې په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته نجونې لذ ذکر څخه محروم دي. د غزه او اسرائیل ترمنځ یو لوی سرحدي لار د بشري مرستو د وړونکو موټرو پر مخ پرانیستل شو. دا د جګړې له پایلې تر اوسه پورې لومړی ځل دی چې دا لوی لار پرانیستل کیږي. د اسرائیل صدر اعظم یو ویندوی د کریم شالوم په نوم د دې لارې د بیا پرانیستلو اعلان نن وکړ. دا لار وروسته له هغې بند شوې وه چې د حماس وسله والو چې امریکا او اروپایي ټولنې یوه ترهګره ډله پیژني د اکتوبر په 1 د اسرائیل پر جنوبي سیمو حمله وکړه. اسرائیل تېره اونۍ د دې سرحدي لارې پر پرانیستلو موافقه کړې وه. او د بنگلاديش تر 19 کلونو د کشرو لوبغاړو د کرکټ د آسیایي جام اتل ولی وګټل. د بنگلاديش لوبډل نن د متحده عربی اماراتو لوبډل سره په پای لوب کې مخامخ شو. د بنگلاديش تر 19 کلونو کشرو لوبغاړو لوبډل په پای لوب کې 230 منډي هدف وټاکه. د متحده عربی اماراتو لوبډل ټول لوبغاړي په داسې حال کې وسوځیدل چې 230 منډي کړې وې. په دې ترتیب بنگلاديش پای لوب د 195 منډو په توپیر وګټل. تر 19 کلونو د کشرو لوبډل په آسیایي جام کې افغانستان، نیپال، جاپان، سریلانکا، هند او پاکستان هم ګډون کړی و. خو د بنگلاديش او متحده عربی اماراتو لوبډلې پای لوبې ته وتلې وې. ازادي راډیو اوري. وړاندې پر راپورونو کې به واورئ چې پر افغان طالبانو د بلوچستان د اطلاعاتو د سرپرست وزیر جان اتسکزي د تورونو په لړ کې دا ځل نوموړي د طالبانو حکومت د ترهګرو په ملاتړ تورن کړی او ویلي که دوی له دغه ملاتړ لاس وانخلي ورته ناوړه پایلې به ولري. په دې اړه مو د سیاسي او امنیتي چارو د یو پوه نظر هم اخیسته.
دوی په طالبانو باندې فشار راوړي د همدغه اطراف نه چې دلته ناامني ده، دلته تروریزم ده، دلته دا دی چې په افغانستان کې بعد 15 کلو امنیت دی.
د طالبان حکومت د غرض افغانستان او پاکستان ته وسلو د قاچاق په اړه هغه راپور رد کړ چې په دې ورستو کې نړیوال پولیسو یا انټرپول خبر کړی. خو یو شمېر پوځي کارپوهان وایي له افغانستان د وسلو قاچاق په خام کې دا وسم روان دی. یو شمېر متقاعدین شکایت کوي چې دوی د تقاعد پیسې نه ورکول کیږي.
د خدای لپاره موږ اوس د ډوډۍ پیسې نه لرو، د لرګي پیسې نه لرو، مریضګان خو هسې دي چې هغه خو هیڅ امکانات نشته.
په یو بل راپور کې وواورئ چې په نورستان کې په دې وروستیو کې د قومونو ترمنځ ډېرې دښمنۍ په دوستۍ بدلې شوې دي.
تقریبا څه د پاسه 800 شخړې حل او فصل شوې دي، چې په هغې کې شل نه تر 15 پورې غټ شخړې حل او فصل شوې دي.
د خبرونې دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان 19 پروګرام مه هېروئ.
در دې شیبي
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د پاکستان د بلوچستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر جان اڅکزي یو وار بیا د طالبانو حکومت له ترهګرو په ملاتړ تورن کړی دی. ښاغلی اڅکزي پرون په یوه خبري غونډه کې طالبانو حکومت خبرداری ورکړ چې د په وینا ترهګرو ته پناه ورکول او ترې ملاتړ به ورته ناوړه پایلې ولري. په عینال کې د طالبانو له حکومت او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو ترنګلتیا ته په پام یو شمېر پاکستاني رسنیو ویلي چې د دې اختلافاتو د هواري لپاره د پاکستان د جمعیت علما اسلام د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن منځګړی توپ هڅه کوي او د طالبانو حکومت هم ورته کابل ته د سفر بلنه ورکړې ده. د طالبانو ویندوی هم کابل ته د هغه د سفر بلنه انتهید کړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د بلوچستان د اطلاعات موقت وزیر جان اڅکزي ادعا کوي چې په پاکستان کې لبرید کوونکو ترهګرو د طالبانو حکومت ملاتړ کوي. هغه پرون رسنیو ته وویل دوی څو ځل په دې اړه د بهرنیو چارو وزارت په کچه ټول اسناد او ثبوتونه د طالبانو حکومت ته سپارلي. خود دل قوله طالبانو دوگونی لوبا پیل کرده چی دوی تا نور دزغم وار نده. جان اڅکزي د دې ملاتړ د بدو پایلو پاړه خبرداري هم ورکړ.
ان لوگوں کو جران کے مراکز ہیں جن کو حاصله
تدی خلکو یعنی ترهګرو حل ته مرکزونه دي. دوی توسلی ورکول کیږي. د طالبانو یو شمیر قمندانان د دوی مرسته کوي. هم دا ډول هغه افغان وګړی چې د هلمند او د ټانک او کرک په پیښو کې لاس ترلود، د هغه یو ورور په کندهار کې لوی قمندان دی. نو له هغه ځای په دې ډول لاس وهنه او د منظم ترهګریزو پیښو سمبالولو پاړه لمونږ سره کار اسناد شته. له همدې امله زموږ غوښتنه ده چې پاکستانی ترهګر پاکستان ته وسپارل شي،
ګردون کو پاکستان کې حواله کیږي جائے.
د طالبانو حکومت تر اوسه د بلوچستان د اطلاعاتو موقت وزیر د څرګندونو په اړه خبرګون نه دی ښودلی. خو وایاندي ذبیح الله مجاهد د 94 پورس په ډیری اسماعیل خان کې له برید وروسته وویل دا برید په افغانستان پورې هیڅ اړه نه لري. د بلوچستان موقت وزیر په ډیری اسماعیل خان کې له برید وروسته هم په خپل ایکس پاڼه په افغانستان کې د غچ اخیستونکو هوایي بریدونو، ځانګړو عملیاتو، د ټولو افغان کډوالو ویستو، له افغانستان سره د پولو تړلو او د القاعده او نورو ترهګرو ډلو د لمنځه وړلو لپاره د متحده ایالاتو ډرون الوتکو ته د اډو ورکولو وړاندیز کړو. خو خپل دا لیکنه یې بیرته پاکه کړه. په پاکستان کې د ناامنۍ پیښو له ډیریدو سره وروستیو کې ډیر شمیر پاکستاني چارواکي د پړیګوته د طالبانو حکومت ته نیسي او وایي چې دا بریدونه د افغانستان له خاورې په ګټه کیږي. خو د طالبانو حکومت یې په غبرګون کې ویلي چې دوی په نورو هیوادونو کې د ناامنۍ مسؤول نه دي. د راپورونو پر بنسټ همدې دوو بیلابیلو نظریاتو د طالبانو اوسنی رژیم او پاکستانی حکومت ترمنځ اړیکې کړکیچنې کړې دي. په همدې حال کې یو شمېر پاکستانی رسنیو نن راپور ورکړی چې د دې ترینګلو اړیکو د سمون لپاره د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګل مشر مولا فضل الرحمن منځګړتوب کوي. دا په داسې حال کې ده چې د دې ګوند لخوا خپره شوې اعلامیه کې لیکل شوي چې پرون د طالبانو حکومت مولا فضل الرحمن ته بلنه ورکړې چې کابل ته سفر وکړي. د پاکستانی رسنیو د راپورونو پر بنسټ د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګل مشر به له طالب چارواکو سره د تحریک طالبان پاکستان په اړه د پاکستان او طالبانو ترمنځ د رامنځته شوې ستونزې د اواري هڅه وکړي. پاکستان وروسته تر دې د طالبانو په حکومت د تحریک طالبان پاکستان د ملاتړ تورونو ته زور ورکړ چې دوی په کابل کې د پاکستاني حکومت او ټي ټي پي ترمنځ د سولې خبرو منځګړتوب او قربتوب وکړي.
د بلوچستان د اطلاعاتو د سرپرست وزیر جان اڅکزي د وروستیو تورونو په باب مې د سیاسي او امنیتي چارو له پوه اختر محمد راسخ سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې دای څه فکر کوي. آیا د اڅکزي دغه خبرداری د لفظي ناندریو په حد کې او که هغه جدي بولي او که جدي وي پاکستان په دې برخه کې څه کولای شي؟
پاکستان په نیمه پیړۍ کې د ایجاد نه تر دغه نه پورې د افغانستان د جغرافیا او د افغانستان د ملت د ځپلو لپاره دوی مختلفو زمانو او په مختلفو او شعارو او په مختلفو بهانو او په مختلفو طرفو باندې ورستر بلې په دغه نیمه پیړۍ کې دا 500 کلو کې دوی مستقیم لاسوهنې کړې دي او د دغه جغرافیا د ازمولو او د دغه ولس د ځپلو لپاره دغه خپل طرحه او پلانونه تطبیق کړی دي دا په مختلفو اشکالو باندې تطبیق د 1350 کال نه د داوود خان په ضد باندې را ګروپال مسله جوړول او تر دغه نه پورې دا زمونږ نظامونه
راسخ صاحب ډیر وخت نه لرو ډیر شاتنه شتللی د افغانستان دغه تیر شوی چې چا څه وکړل څه ونشول تقریبا اوس ډیر خلک پوری خور کرا شو د خبرت دغه اڅکزای ورځ تر بلې هر ورځ د طالبانو باندې تور پوری کوي
پاکستان او د پاکستان جنگلان او استخبارات افغانستان افغانستان جغرافیا د خپل اتمی کنټرول تر چتر په نظامی برخه او په بهرنی برخه کې دغه د افغانستان سیاست د دوی پلاس کې په بهرنی درشل کې او په داخلي جغرافیا پاک لباندې دوی غواړي چې د خپل کنټرول نظامی کنټرول تر آمو سیند پورې باید ولري. دوی په طالبانو باندې فشار راوړي د همدغه اطراف نه چې دلته ناامني ده، دلته تروریزم دی، دلته دا دی ادره چې په افغانستان کې بعد 15 کلو د یو امن او د داسې یو نظام یا د دغسې یو سیستم راغلی ده په افغانستان کې چې 34 ولایتو کې
افغانستان حکومت هم په افغانستان کې چې د ناامنۍ پیښې کېدلې کله کله دوی به پر پاکستان په اسلام آباد تور پورې کوو، خو د پاکستان حکومت یا چارواکو په دې وروستیو کې تقریبا هر ورځ پر طالبانو تور پورې کړی دی. آیا د دوی هدف دا دی چې د ستاسو په خبره چې غواړي پرې فشارونه زیات کړي او د رسنیو له لارې دغه رسنۍ زکوي، آیا دا به د خلکو پر ذهنیت باندې کوم اغیز وکړي یا د نړیوالو په ذهنیت چې دوی خپل دریځ نور هم د طالبانو پر ضد پیاوړی کړي؟
بالکل سل فصلو کې دغه تبلیغاتي شبکان نن اتمي قدرت جنگ دی، دا دغه پروګرامونه چې دوی نړیواله ته ورکوي او دغه افواهات او اطلاعات چې دوی نړیواله ته وړاندې کوي دا د همدغه لپاره ده چې نړیوال د دوی ملاتړ وکړي او د دوی نظامیان منظم نظامی جګړه په افغانستان باندې پیل کړي. د دغه عنوان باندې چې موږ د ټي ټي پی د ځپلو لپاره تاسو وګورئ د پښتنو په سیمه کې چې کله ټي ټي پی تر عنوان کې په نورو عنوانونو عملیاتونه کوي د پښتنو وژنه ده، دا کاغه ده چې د خپل د پاکستان ارمی نمری پنجابای نمری مگرم هغه پښتون نمری پښتون وژني کاغه هغه د کرخ په هغه ډاره دي کلور پښتانه دي دوی د ټارګټ دي نه ان دوی د دنیا له ملاتړ په کار لري چې غواړي چې دوی د ناتو غوندې دوی هم د افغانستان باندې عملی وکړي او هوایی او زمینی عملو ته د دوغ د پښتونبالۍ لپاره د نړۍ نه ملاتړ غواړي.
راسخ صاحب کرا شو د پاکستان د جمعیت العلماء اسلام د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن هڅو ته کچیر د اسلام آباد او کابل ترمنز د ترنګلو اړیکو د ترمیمولو لپاره د هڅې پیل کړي وي، د افغان طالبان سره د اړیکو ته په پام د څه کولای شي مولانا فضل الرحمن؟
مولانا فضل الرحمن د طالبانو په منځ کې ډیر محبوبیت لري، ډیر مؤثرات لري او مؤثر سړی دی، مګر زه بیا هم وایم همدغه فضل الرحمن همدغه مولوی فضل الرحمن و چې د افغانستان د تباهۍ لپاره فتواوې د جنگ ورکړی دی، د جهاد ورکړی او بیا یې ویلی چې دا جهاد نه و، دا فساد و، دا جهاد نه و، دا رسالت و، دا خپله دوی ویلی بلال دغه پاکستان استخبارات جنرالان او ملایان او ملایان دي چې دوه مخه لوبه د افغانستان بیچاره ور سره په دې نیمه پیړۍ کې دوی روانه کړې ده. ای کاش کې دوی صادقانه د طالب سره هغه خبرې وکړي چې کوم پلان دوی لري، دوی د طالبانو سره دوه مخه لوبه کوي.
د سیاسي او امنیتي چارو له پوه اختر محمد را سخ سره د پاکستان د بلوچستان د اطلاعاتو د سرپرست وزیر جان اڅکزي د وروستیو تورونو په باب مرکه بیا هم له ډېر له موضوع لرې نه ځو. طالبانو حکومت له افغانستان او پاکستان د وسلو د قاچاق په اړه د نړیوالو پولیسو انټرپول راپور رد کړ، خو یو شمېر پوځي کارپوهان وایي له افغانستانه د وسلو قاچاق پخوا هم کېده او اوس هم کېږي. انټرپول له تېرې جمعې په ورځ په دې اړه یو راپور ورکړی او ویلو چې افغانستان پولیس ته څیرمه د پاکستان په قبایلي سیمو کې د وسلو د قاچاق په تړاو 644 کسان نیولي دي چې له دوی سره ناقانونه وسلې او مهمات هم ضبط شوي دي. نور په دې راپور کې
په داسې حال کې چې د نړیوالو جنایي پولیسو یا انټرپول راپور له افغانستان څخه پاکستان ته د وسلو د قاچاق په اړه شواهد ښيي، خو د طالبان حکومت دغه راپور ردوي. د طالبان حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د افغانستان د کورنیو رسنیو سره د خبرو پر مهال ویلي هغه وسلې او مهمات چې د دوی له حکومت سره ثبت او راجستر دي نه قاچاق کیږي، خو دوی تمه لري چې د قاچاقي لرو په اړه دوی ته معلومات ورکړل شي څو د موضوع وڅیړي. خو یو شمیر پوځي کارپوهان په دې باور دي چې په افغانستان کې دننه د وسلو پلورل او له افغانستان څخه نورو هیوادونو ته قاچاق کول کومه نوې خبره نه ده او له پخوا راهیسې روانه ده. محمد نعیم غیور ازادي راډیو ته وویل
امروز ملاحظه میشه که گروه های زیاد مخالفین قومی ازادی
اوس دا مطرح ده چې د مخالفینو ازادي غوښتونکو قومي گروپونو او د تحریک طالبان پاکستان سره وسلې شته، دا وسلې له کومه کړي؟ دا وسلې د بخواني حکومت او زورواکو څخه پاتې او دوی اخیستي. افغانستان د نه یو څوک شته چې وسلو خرڅولو کار روزګار لري، یوازې داخلي اړخ نه لري بلکې پاکستان ته هم قاچاق کوي.
متاسفانه قسمت های زیاد از سلاح ها قاچاق میشه به خارج، خصوصا به پاکستان.
د پوځي چارو یو بل پوه اسحاق اتمر ادا کوي هغه ډلې چې د پخواني رژیم پر ضد له طالبانو سره جنګېدلي په یو نه یو ډول خپله برخه پوځي تجهیزات اخلي او ګاونډیو هیوادونو ته یې قاچاقوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دغه سلاحګانې دي هغه ته راګر ډول لاسونو ته ورغلي دي کوم چې طالبانو سره یو ځای د جمهوریت په مقابل کې دوی جنګېدل. او تیر کال هندي رسنیو یو راپور خپور کړ چې هغه راپور په نړیوالو رسنیو کې ډېر سخت غبرګون رامنځته کړ، او دغه دا و چې امریکایي سلاحګانې کشمیر کې لیدل شوي دي او ضبط شوي دي، او دا هغه ډلې وې چې په کشمیر کې دوی د هند حکومت پر ضد د دغه ماینونو نه او د دغه سلاحګانو نه استفاده کوله.
په آسیا کې د وسلو او مهماتو د قاچاق په اړه د نړیوال جنایي پولیسو یا انټرپول په راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور شو ویل شوي چې په مرکزي، سویلي او ختیځ آسیا کې د ترهګرو ډلو او جنایتکارو سازمانونو لپاره سپوک او ارزانه وسلو ته لاسرسی یو عادي خبره ګرځېدلې، ځکه چې د انټرپول پولیسو په وینا دا ډلې کولی شي په اسانۍ سره دا وسلې ولېږدوي. په دغه راپور کې د نورو ترڅنګ پاکستان ته هم اشاره شوې چې د افغانستان پولو ته نږدې 416 کسان نیولې او یو شمېر ناقانونه وسلې او مهمات یې هم ترلاسه کړي دي. د راپور له مخې هغه عملیات چې دوی د روان کال د نومبر له 10 څخه تر 24 پورې ترسره کړی، د دې لامل شوی چې له افغانستان څخه پاکستان ته د ناقانونه وسلو د قاچاقي لرو په اړه نورې څېړنې او معلومات ترلاسه کړي. په ورته وخت کې د لندی میاشت په 22 نیټه پاکستان راډیو او ځینو نورو پاکستاني رسنیو خبر ورکړی و چې دغه هیواد سرحدي پولیسو هغه وسلې او مهمات کشف کړي چې د پیازو په یوه لارې کې له افغانستان څخه پاکستان ته لېږدول کېدل. د دوی د راپورونو له مخې د دغو وسلو ډېره برخه پر مختللې مهمات لکه د شپېلې دوربین او د امریکا جوړې شوې M4 وسلې په یوه لارې کې چې ظاهراً پیازې پاکستان ته لېږدول ځای پر ځای شوې وې. د پاکستان د فدرال د څېړنو عمومي مدیر محسن حسن بټ د انټرپول په دې راپور کې ویلي چې له افغانستانه د وسلو واردول د پاکستان او منځنۍ آسیا لپاره ګواښ دی چې باید مخنیوی وشي. د انټرپول عمومي مدیر یورګن سټاک هم په دغه راپور کې ویلي چې غیر قانوني وسلې نورو جرمونو ته لاره هواروي او د سیمې او نړۍ امنیت ګواښي. په همدې حال کې د ډسمبر په 15 د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د وسلو د قاچاق پر موضوع هم خبرې وشوې، او په دې غونډه کې د سویس دایمي استازي وویل چې د افغانستان په بازارونو کې یو کلاشینکوف په $130 پلورل کېږي او د وسلو شتون او پلور د شخړو د پیل سرچینه ده. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم له افغانستان څخه نورو هیوادونو ته د وسلو د قاچاق او په تور بازار کې د پلورلو راپورونه ورکړل شوي دي، هغه راپورونه چې د طالبانو حکومت ویاندویانو رد کړي دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
او سم په فرانسې کې خلکو د ستونزو په اړه راپورونه ته مخه کوي. یو شمېر متقاعدین شکایت کوي چې د دوی د تقاعد پیسې نه ورکول کیږي. یو شمېر متقاعدینو ازادي راډیو ته وویل په دې ساړه ژمي کې د خوراک لپاره ډوډۍ دی، درملنې او جامو لپاره نه پیسې، او د کورونو د تودولو لپاره د سون مواد نه لري، او د طالبانو له حکومت غواړي چې د دوی د تقاعد پیسې دې ورکړل شي.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ناوړه بشري وضعیت په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي، یو شمېر متقاعدین وایي له سختو اقتصادي ستونزو کړېږي. دوی ازادي رادیو ته وویل چې د ژمي په ساړه موسم کې د ځان او خپل کورنیو لپاره د خوراکي توکو د چمتو کولو وس نه لري، د خپل ناروغانو د درملنې لپاره پیسې نه لري، او د کورونو د تودولو لپاره سم توکي هم نشي برابرولای. محمد طاهر ظفری او امیر جان مستمندي د کابل ښار دوه متقاعدین دي. دوی وایي
دغه درې کاله دوه ژمی په مونږ تیر شو، دغه درېیم ژمی ده چې اقلن د خدای دپاره مونږ اوس د ډوډۍ پیسې نه لرو، د لرګي پیسې نه لرو، مریضګانې خو هسې دي چې هغه خو هیڅ امکانات نشته، په یخه کوټو کې پراته یو،
کور کې هیڅ شی نه لرو، زغال لرګي هیڅ شی نشته، د ډېر بدبختۍ سره دچار یاستو. امارات اسلامي نه چې خواهش کوو چې زمونږ حق حقوق ورکړي، چې دغه ژمی زمونږ ډېر د بدبختۍ سره بیا سره مخامخ یاستو. مریضانو رو کور کې دوه کالم خود پندې بدبختۍ باندې تیرې کړل، سږ کال نو دا هم نور چا موږ ته قرض هم نه راکوي، نه پیسې چې موږ.
افندی سنگر چې خپل هم متقاعد او په افغانستان کې د متقاعدینو د ټولنې مشر دی، یاد ټولنه څه باندې څلور زره غړي لري، وایي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته دا دریم ژمی دی خو دوی لا هم نه دي توانېدلي چې خپل حقوق واخلي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې له طالبانو وغوښتل چې په دې برخه کې خپله ژمنه پوره کړي.
موږ ته تر اوسه پورې امارت اسلامي د خپل حقوق نه دی راکړي. موږ چې هرې دروازې ته، هر وزیر صاحب ته، حتی په شمول د قندهار ته ما مراجعه کړې تلای ما، نو موږ تم دا وایي چې ستاسو حقوق درکو نن او سبا ده. په دې نن او سبا کې زمونږ تقریبا دا دریم کال ده چې موږ به حقوق پاتې یو.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په تیرو دوه کلونو او نږدې څلورو میاشتو کې د متقاعدینو معاشونه نه دي ورکړل شوي. په دې موده کې په افغانستان کې یو شمېر متقاعدینو په څو ځلې د اعتراضونو غږ پورته کړی او له طالبانو یې د خپل تقاعد د حقوقو د اخیستو غوښتنه کړې، خو ښکاري چې تر اوسه دغه غږونه نه دي اورېدل شوي. هڅه مو وکړه چې د متقاعدینو د تقاعد د نه ورکړې د لامل په اړه د طالبانو حکومت ځواب ووایي، خو د طالبانو حکومت د مالیه وزارت ویاند عبدالولي حقبل په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د روان کال په پیل کې نوموړي ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو د حکومت مشرتابه له لوري د متقاعدینو د حقوقو د ورکړې طرحه لا هم نه ده تصویب شوې. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو کارپوه عبدالواسط عمری هم د متقاعدینو د تقاعد د نه ورکړې موضوع د اندېښنې وړ بولي او وایي چې دا مسله په افغانستان کې بشري ناورین لا پسې زیاتولی شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
بخصوص برای خانواده های متقاعدین مشکل د ببار خود آورد، چون
په ځانګړې توګه د متقاعدینو کورنیو ته به ډېرې ستونزې پېښې کړي، ځکه په بشپړه توګه به له فقر سره مخ شي او وبه نشي کولی چې د خپل ژوند اساسي او لومړنیو غوښتنو لکه کور، کالي، ډوډۍ او ډاکټر ته امکانات برابر کړي.
متاسفانه اگر این دوان ادامه پیدا بکنه، اینها به مشکلات زیادی روبرو خواهند شد.
د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې دا مهال په افغانستان کې څه باندې 9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. که څه هم په افغانستان کې د متقاعدینو کره شمیره نه ده معلومه، خو د افغانستان د متقاعدینو ټولنې ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د تقاعد خزانې ریاست په 401 میلادي کال کې د تقاعد شویو کسانو شمیره 109,000 تنه اعلان کړې وه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
به هم د خلکو د ستونزو په موضوع کې تم کېږو. د کابل ښاریان د برېښنا د پرچاوي له زیاتېدو شکایت کوي. یو شمېر کابل ښاریان ازادي راډیو ته وویل که څه هم هوا ډېره سړه شوې او برېښنا ته اړتیا لري، خو د برېښنا پرچاوي هم ورسره زیاتې شوې دي. نور په دې راپور کې
د هوا په سړېدو او د سون توکو د بیې لوړوالي له امله د کابل ښاریان د برېښنا له نشتوالي شکایت کوي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې په 24 ساعتونو کې یوازې 2 ساعته برېښنا لري، هغه هم په داسې وخت کې چې ترې ګټه نشي اخیستلی. د کابل ښار د چاردهي د چارکلا سیمې اوسیدونکي متین ازادي راډیو ته وویل چې د دوی په سیمه کې برېښنا په تیاره کې راځي او د ده په خبره په تیاره کې بیرته ځي.
د کابل له بی برقی خو هیڅ مو وایي، په 24 ساعتونو کې 2 ساعته هم برق نه لرو، په تیاره کې راځي او په تیاره کې ځي. تر ټولو بده لا ده چې د برېښنا بل هم ډیر راځي.
نوموړی د کابل ښار په ټولو سیمو کې د برېښنا د عادلانه ویش غوښتونکی دی. په ورته وخت کې د کابل د کارتینو سیمې اوسیدونکي شکریا ازادي راډیو ته وویل چې د برېښنا د پرچاوي د ستونزې تر څنګ ضعیفه برېښنا یوه بله ستونزه ده او دوی نشي کولای په همدې محدود وخت کې هم له برېښنا کار واخلي.
مشکلات بی برقی در منطقه کارتین
په کارتین او سیمه کې د بی برقی ستونزه دومره زیاته شوې چې د سهار د لمانځه وخت کې برېښنا ځي او د غرمې تر دوه یا درې بجو وروسته راځي. لما خامه د شپې تر لسو بجو هم برېښنا نه وي. برېښنا ډیره ضعیفه ده او هیڅ یې کارولی نشو. د سوندو کې هم ګراندي نه شو اخیستلې. له همدې ستونزې سره خپل شپې ورځې سبا کوو.
مشکلات زندگی میکنه سپاری میکنه.
خو یو شمیر بې وزلې کورنۍ وایي چې د برېښنا د نشتوالي او د سون توکو د لوړې بیې له امله د پلاستیک پایپونو او څرمن په سوځولو سره خپل کورونه ګرموي. هغه مواد چې د هوا د ککړتیا لامل کیږي. د کابل د خوشحال خان سیمې یو اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وایي
برق نه باشه مو مجبور هستیم که تفلکای خور داریم دغه تایر می سوزه
واړه ماشومان لرم برق چې نوی د ترکی ګوچې پایپونه وسوځو ترمن وسوځو خپل کوټه به پڅ شي تو دکړو ماشومان مو پلاستیکونه راټولوي که تاسو هڅه وکړی چې برق مو تل وی نو موږ دا کار نه کوو خو تاسو چې زموږ په کیسه کې نه یاست موږ هم د ترکی ګوچې خپل بوتونه تسکولونه او د ځان کالی وسوځو چې خپل ماشومان تاوده وساتو ژمیده بل چاره نه لرو
لباسای جان خدا می سوزانیم که ما اولادای خدا گرم کنیم زمستان است دیگه ما چاره نداریم.
و مغوختل چې د برېښنا پرچوي د زیاتوالي او د کابل خاریانو د شکایتونو په اړه د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې د برېښنا شرکت ویان حکمت الله میوندي نظر هم ملرو خو ځواب مو ترلاسه نه کړ. خو دغه شرکت د شنبې په ورځ د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې د وارداتي برېښنا د پیرلو قرارداد په دې وروستیو کې ازبکستان ته د برېښنا شرکت د اجرایوي رئیس محمد حنیف حمزه د سفر پر مهال وغځول شو. د اعلامیې له مخې نوموړي په دغه سفر کې له ازبکستان څخه افغانستان ته د وارداتي برېښنا د اندازې لوړولو او د برېښنا تعرفې د کمولو غوښتنه وکړه. افغانستان د خپلې اړتیا وړ برېښنا ډېره برخه له ګاونډیو هېوادونو په ځانګړې توګه له ازبکستان، تاجکستان او ایران څخه واردوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سر مفتش دفتر یا سیګار د روان هجري لمریز کال په حمل میاشت کې په خپل یو راپور کې ویلي چې افغانستان د خپلې اړتیا 80% برېښنا له ګاونډیو هېوادونو واردوي چې په کال 260 میلیون ډالره لګښت لري. ډېر ځله په کوربه هېوادونو کې د برېښنا د مصرف د زیاتوالي او د تخنیکي ستونزو د رامنځته کیدو له امله په افغانستان کې د نننه د برېښنا رسولو بهیر له ستونزو سره مخ کیږي چې په ځینو مواردو کې دا ستونزه د څو اونیو لپاره دوام کوي. د برېښنا د پرچاوي ستونزه د تېر جمهوري نظام پر مهال هم موجوده وه او ښکاري چې د کلونو په تېرېدو سره لا هم نه ده حل شوې.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
په نورستان ولایت کې په دې وروستیو کې د قومونو ترمنځ ډېرې دښمنۍ په دوستۍ بدلې شوې دي. مسؤلینو ویلي چې دا کار د عالمانو او قومي مشرانو په مرسته کړی دی. نور په دې رپورټ کې
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه غرنی او لری پروت ولایت دی چې د ځمکې ځنګلونو څړځایونو اوبو او نورو خبرو باندې پکې په زیات شمیر کې کوچنۍ او غټې دښمنۍ شتون لري چې هر کال پکې یو شمیر کسانو ته د مرګ ژوبلې رسیدو سربیره ځنګلونو او نورو ملي شتمنیو ته هم زیان رسیږي. اوس په نورستان کې د قومونو او قبایلو چارو ریاست مسؤلین وایي د دغو دښمنیو حل کولو او ورته د پایټکی خودو لپاره هڅې پیل کړي دي. په بیانای چې په تیرو 2.5 کالو کې له 800 زیاتې دښمنۍ په دوستۍ بدلې کړي دي. د یاد ریاست مشر مولوی محمد نادر د خپل لاسته راوړونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
تقریبا 300 شخړې حل او فصل شوې دي چې په هغه کې 40-50 پورې غټ شخړې حل او فصل شوې دي. د کاندیش او د کوشتوز موضوع چې هغه ډیره مهمه ده ټول نظام لپاره ټول افغانستان د ولسونو لپاره چې نوی کال راځي دا موضوع دوه طرفونو ته چې کوم ډیر سخت شخړې شوې دي او یو بل ته ځان اړولې دي. تقریبا 400 کسانو پورې مړو ته رسیدلي او سلګونه نور دغه شانتي زخمیان دي چې د امارات راتګ سره نو دغه موضوعات حل او فصل شوي دي.
د نورستان اوسیدونکي په دې خوښتي چې له لسګونو کالو وروسته یې کلیوالي قومي او د نورو دښمنیو د هواري هڅې پیل شوې دي. د پارون اوسیدونکي حکیم الله
ډېر دښمنیان وي هغه د مشرانو په توسط باندې ختم شول. د موږ ډېر د اسلامي امارت منونکي یو او غواړو چې دا نورې کمپاتې د داش خړې منځ ختم کړي.
په ختیز لویدیز او مرکزی نورستان کې د کامدیش کشتوز د چاهل او باخترنګ په څیر په خوانی او خطرناک دښمنۍ وشتون تل پر امنیت بداغي زکړي. که د شخړې یو لورې حکومت سره ولاړ دی نو بل لورې د حکومت مخالف ډلو ته پناه وړي او د هغوی صفونه یې قوي کړي دي. اوس چې د دغو شخړو او دښمنیو د پای ته رسولو او پر دوستۍ د بدلولو کوښښونه روان دي نو ختمېدو سره به یې په سیمه کې امنیت هم ډاډمن شي.
په همدې سره د